السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 80% کم شوی دی. د راپورونو د برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په تازه شخص کې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته شپږم راغلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د شخص په سر کې اول او دویم د هیټي او اسرائیل نمونه یاد کړي چې د ژورنالیستانو وژنې پکې کیږي، خو قاتلان له مجازاتو خوندي دي. دا کمیټه وایي په 13 کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوي. دغه کمیټې په نړۍ کې د ژورنالیستانو له وژونکو د مافیات په باب په یوه شاخص کې ویلي، په افغانستان کې د 14 دغو وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي له نورو فعالانو سره یو ځای د برېټانیا د پارلمان له غړو او وزیرانو غوښتنه وکړه هغه څه په رسمیت وپیژني چې د طالبانو د رژیم دخوا جنسیتي اپارتاید یا تبعیض ګڼل کیږي. ملاله پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، موږ باید د افغان جنو او ښځو په وړاندې د جنایتونو له کبله له طالبانو سره حساب کتاب وکړو. هغې زیاته کړې چې تمه لري د پارلمان غړي او حکومت د کوټلو اقداماتو له لارې دا موضوع تعقیب کړي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له تبعیض ډکه پالیسي خپل کړي او لا هم دوام لري. نجونې لا هم تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی او د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم تړلي. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د تازه راپور هرکلی وکړ. د بینټ په دغه راپور کې چې 13 خپور شو، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګوي دغه راپور هغه جنایتونه بربنډوي چې نه یوازې له نړیوالو قوانینو بلکې له اسلامي، انساني او اخلاقي اصولو هم سرغړونې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو عقدهی شخص یاد کړ او وایي دغه راپور هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. یونان د پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې د اروپای ټولنې د لا سختو پالیسیو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له کبله یو وار بیا اروپا په ځانګړي ډول یونان ته د روانو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی. د یونان د کډوالۍ وزیر نیکوس پاناګیتوپولوس پرون چهارشنبه وویل څرنګه چې یونان ته له تیر منی د سمندر له لارې د روانو کډوالو شمیر دوه برابره شوی، حکومت پر راتس او کرت ټاپوګانو کې د توقیف ځایونو پر جوړولو غور کوي. هغه ویلي اټکل دا دی چې د کال تر پایه به د پناه غوښتونکو شمیر 50,000 ته ورسیږي. او د روسیې یوې محکمې یوه اوکراینۍ میرمنه د اوکراین پاوز ته د روسي پوځیانو د تحرکاتو په اړه د اطلاعاتو ټولولو په تور په 11 کاله باندې محکومه کړه. روسیې له کله چې په اوکراین کې پوځي عملیات پیل کړي، ګڼو کسانو ته یې د خیانت یا د اوکراین لپاره د جاسوسۍ په تور د اوږد بند سزاوې ورکړي. د اوکراین پولې ته څیرمه د بلګرود سیمې یوې محکمې پرون دغه میرمنه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی مجرمه وپیژنده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی azadiradio.com. اوس هم راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپور ته. په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 80% درول شوی دی. ویل شوی په افغانستان کې لا هم په سلګونو زره کیلومتر مربع ساحه په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه وایي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 80 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 80% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ډی سی مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډېدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پېښ کړی دی.
اوس مهال په حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4,203 قری یا کلی پکې شامل دي. کله دغه ساحه څخه 3.4 میلیون نفر مستقیم او 3.8 میلیون خلک غیر مستقیم شکل ځانمند دي چې دا ساحه په 268 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډیر کم تمویلېږي او علت یې همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې خصوصا پس له 2021 کال نه دي. په دې اواخرو دوو کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کم شوی ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل 15,000 کسان دي. اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي له امله 3,000 کسان کار ته ځي او متباقي ټول کورو کې ناستي.
راپورونه وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سي مؤسسه وایي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین په چاودنې کې وژل شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 21 پر خپل ایکسپانډ لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسیږي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم شوی، خو د روسانو د یرغل او د تیرو 20 کلونو پر مهال د ځای پر ځای شویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم شوی نه دی. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر معترضو ښځو او د دوی د حقونو فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو د غږ په ممنوعیت د مقرر ټینګار په غبرګون کې اعتراضونه وکړل. دغه ښځو د دغه اعتراضونو په ترڅ کې په خواله رسنیو په خپلو خبرو کړیو ویډیوګانو کې سندرې ویلي او وایي چې هیڅوک غږ نشي غلی کولی. ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي داسې ښکاري چې طالبان یوازې د دوی په خبره ښځو سره د جنګېدو لپاره پر افغانستان واکمن شوي. نور تفسیر له فیروزی عزیزی ناور.
چاته بسر ټټ نګرام څو چې روح می تن کی وی چاته بسر ټټ نګرام څو چې روح می تن کی وی
د سینما لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال شګوفه بارکزی د چې د طالبانو زندان هم تیر کړای دا د طالبانو د حکومت نوې قانون د خزو حقونو شدید سرغړونه بولی. د ازادي رادیو ته موبایل
دی غاړي د چر سیدونه کې د اسلام څخه یادونه وکړي د قنزنه پوجم دي د کم اسلام څخه غاړي خبري وکړي په کوم کتاب کې دا لیکل سیوی د چر سیدونه باید درس وایي په کوم کتاب کې لیکل سیوی د چر سیدونه باید کور د باندې کار وکړي یا د شل زړه اورات دی. نو زه په دې فکرم چې د طالبان ذهنیت تقریبا هغه طالبان د چر شل کله یوشت کله مخکې و ایز دوی په دې تغیرات نه دی راغلي او یوازې غاړي یوازې دغه یو قشر د ظلم لاندې ونیسي یوازې پر دوی حکم صادر کړي.
د شګوفي بارګزی ترڅنګ یو شمېر نور مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالانو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې په خواله رسنیو خپلې هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې په کې سندري وایي. د افغان مترزو خزو ډلې یو بل غړې جولیا پارسیته چې د خزو غاګ اورات ګڼلو پاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو د ټینګار په خبرګون کې خپل اعتراض د سندرو په ویلو بیان کړای. دا چې څو میاشتې د طالبانو په زندان کې هم و، د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا ښکاري چې په خبره طالبان یوازې خزو سره د جنگیدو لپاره پر افغانستان واکمن سوي دي.
فقر او بیچارهګي بیداد میکنه مردم از بیکاری د کشورهای دیگر مهاجرت شته.
په تاسو کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری او چې رسیدلې خلک کډوال شوي، گاونډیو هیوادونو کې شکنجه کیږي، ولې د دې پر ځای چې هر ورځ د خزو او د خزو د غږ په اړه نوي بیانونه خپروي، ولې خلکو ته د کار زمینه نه برابروي؟ طالبان یوازې افغانستان ته د خزو پر وړاندې د جنگیدو لپاره راغلي او غواړي چې خزې له ټولنې لرې کړي.
دا مترزي خزې چې ځینې دا کوي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي قربانیان هم دي او وسله افغانستانه به هر ځوان کوي، له نورو خلکو غواړي چې ورسره په پیوستون او یو ځای کېدو طالبانو ته دا څرګند کړی چې په خبره افغان خزي د خپل حقونو د تامین لپاره خپل مبارزو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د اکتوبر په 26مه په خپل اکسپانه د دغه وزارت سرپرست خالد حنفي یو غږیز پیغام خپور کړی چې په کې د خزو غږ د اورات کېدو په اړه ویلی دی. خالد حنفي ویلی کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ ادا کوي او یوه بله بالغه ښځه یې له مخې تیریږي، دا لمونځ کوونکې ښځه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله ووایي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې که تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون وګورئ، هلته په قوس کې لیکل شوي چې ښځې نسی کولای په لوړ آواز ترانه، قرات او سندرې ووایي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت مشر د روان کال د اګست په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوم یو قانون نافذ کړ چې د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو غږ په لوړ آواز د سندرو، نعت او قرات ویل هم اورات بلل شوي دي. که څه هم دغه قانون پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دغه قانون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې پر انزوري زو رسنۍ ورسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګو. د دغه قانون چې د 1403 لمریز کال د زمری په 10مه نیټه توشي او رسمي جریده کې خپور شو، د 10مه ماده په 3م بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایتولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندیو موجوداتو انزورونه ناروا بولی چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي.
خو دا سبریخي چې لدغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پولی چارواکي او اند دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسره شوی چې نوموړی پکې وایي ګنش میر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولی.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علماو په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشی کړی ده، غفلت یې کړی دی، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي. د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې هم ده، مسله لیکلې په کتابونو کې، به شخصي مسله نشته. بعض علمای کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علما کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، اې دشینه ممانعت نه کوي.
پر دې سربېره د یو شمیر هغو طالب پلو مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو تراوتلې چې د کمرې انزورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدل دغه